நிமா நடை د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه همایون هیواد یم. په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې مېړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوي. د دغو توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډېره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له دې ډلې یو شمېر ښځې د معتاد مېړه له بد چلنده سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو مېړونو ته ناستې دي؟
ماشومان د خاطر ز سختی تیرو مندې ماشومان ته مناسته ما.
آیا کورنۍ هم د دغه میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونډه لرلې؟
او د غزوان د انجلې د کورنۍ لخوانه د جلې نه اخیسته کی
لا موتاد میړه څخه خځې او اولادونو ته یې احتیاط انتقالي دلی شي.
یو ورځ راته کې رساله مور وي زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم وکم.
آیا د معتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د معتاد نارینه، د خلکو، کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کیږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر خزی معتاد میړونو ته ناستې دي. دغه خزینه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پایه لخپل معتاد میړه سپکې سپوري اوري، وهل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاد میړونو لکبل ځینې میرمنې دې ته اړ کیږي چې یا په خپل یا اولادونه نشي ته مخه کړي. د دغه خزو لړلې و هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وایي د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه ولیدلی او ان په دې هم نه خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
خاوند مې معتاد دی، څلور کاله مې له واده کېږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږېږم، خوشحاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم رانه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
پنځه دیرش کلنه نرګس بیا بله هغه میرمن ده چې کله د یوې ماشومې مور شوه، نو خبره شوه چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هره ورځ د ماښام تر اذانه پورې کار وکړي، تر څو د خپلو پنځو اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشې پیسې پیدا کړي.
ډېر سختې ورځې مې لیدلې. داسې وخت به راباندې راغلی و چې زما په کور کې به هېڅ شی نه و. ماشومان به مې راته ژړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ راکړه، کوټه زوی به مې راته په ژړا شو. ما به ته ویل مال ښه ته ویده شه، زه به درته ډوډۍ پیدا کوم. همدغو نه کومه چې د کور کره ورکوم. اوس هم سخته ده، نو پنځه بچی د کور کره نه کېږي. اوس هم خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړې؟
دلته زما خو ۲۰۰ روپۍ د ورځې ماته راکوي. نو د ورځې ۲۰۰ روپۍ باندې د کورم چلوم او د کور کرام پې ورکړم.
کله داسې هم شوي دي چې ته تللې کور ته او پیسې دې وړې دي خاوند درنه اخیستې؟
بله، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دیزې نه زه کور ته لاړم، ستړي ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستې وي او وتلې وو. خدای دومره مې ژړلې، بچیانو مې هم ژړلې، ما هم ژړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاد میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
برآمده پشته چادري پوښلیم، برآمده پالیدیم.
هر کله چې له کوره وتلی چادري اغوستې پسې وزم. په بد حالت یې پیدا کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړي. پخوا یې پوډر څښول، بیا یې شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي.
بل خوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم.
زه خپلم چې د بوی احساس کوم کله چې کور کې دا بوی نه وي که نه، زما په سر باندې دردي، د بچیانو مې په سر باندې دردي. زما یو مشره لور ده، هغه خو بیخي وایي چې مورې یو ورځ راته کېناستله، مورې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مېزم وکړم. خاوند خو مې وو، خو زما مې لور ته ډېر زړه مې خپه دی. زه خو دلته کار کوم، همدشي چې خدای دې نیکي زما بچیان هلته د بد کار ونیکي، د مرداري ونیسي. زما راورکوټه ځویم چې دومره په قار شي خپل سر د دیوال نه وایي، خو دا ټول تاثیرات د هماغې دي.
دغه ښځې په داسې حال کې د خپل معتاد میړونو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي چې یوه معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال دا ټولې خبرې تایید کړې.
دا مواد داسې یو شی دي که نه چې بې اختیاره دي، د خپل د شریک د زندګۍ شریک که نه ناراحته کړي مې دسې داسې مې ناراحته کول چې دغه مواد چې تاریخ چې مې نه درلودل، خو زه خو به کور کې وم که نه، پیسې مې نه درلود. دو بیچارګان هم راسره تازه وو.
آیا د معتاد میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرامه ژوند کولو ته پرېږدي او که نه؟ په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فراح، که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغورۍ تورنوي، خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ.
زه فکر کوم چې معتاد سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي. هغه بدبختي د همغې جنې شروع شي چې هغه واده وکړي د یو معتاد سړي سره. نږدې مشکلات به ډېر زیات وي او هغه ښځه یا انجلۍ چې غواړي په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوند وکړي، فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل شي. او دغه ژوند د انجلۍ د کورنۍ له خوا نه د انجلۍ نه اخیستل کېږي، ځکه چې په شروع کې یې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړی چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
خو هغه ښځې چې میړونه یې معتاد دي د خپل راتلونکي په اړه څه پرېکړه کولی شي؟ په اړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدي وایي د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینه وو دنده ده، خو که نارینه نفقه نشي برابرولی ښځه یې د طلاق غوښتنه کولی شي.
که څه هم ښځه د طلاق ورکولو حق نه لري، خو دا حق هغې ته ورکړ شوی چې طلاق وغواړي. هره ښځه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولی شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي.
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري.
زما نوم شمس الحق ده. زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شپخانې ته بوځي تداوی د لهاره، په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره ده. که دوی خو خیر که عمر پوخ وي یا ډېر، دوی جدا شو د ماشومانو ژوند هم تباه شي.
زما نوم عایشه ده. د ښار اوسېدونکي دا ظلم نه شي په منځ کې دی نجلۍ والا کانه چې هغه متا د یو دا ورسره ژوند تیر کړي، که چېرته اول تداوي ضروره ده چې د هغه تداوي وشي، د هغه سمې لارې ته راهنمایي شي. بل هغې چې اصلاح نه شو هغه کار خو مخکې ده چې جدایي تر منځه راځي بېلېږي سره.
نشه یي مواد د احتیاط تر څنګ د جسمي او جنسي کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د وګو بار حسابېږي. دا چې په افغانستان کې زیات شمېر ودونه د کورنیو د مشرانو په خوښه کیږي، نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري؟ او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چا ته په نکاح ورکوي، فرهنګي، ټولنیزې، روحي او رواني اغېزې څه دي؟ زموږ همکارې فرشتې غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده.
په لومړي سر کې که چېرې تاسې راته ووایئ په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابېږي نو د کورنۍ ونډه پکې څومره ده؟
مننه. سلام. او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوي ژوند په جوړېدو کې د دوړو خو د کورنۍ دي او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډیره زیات مهمه ده چې دا باید دیوازه مشران ته پاتې نه سي یوازي پلرونه او مېندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شم یا مونږ خبر سلو چې دا فلانې انجلۍ ډېره ښه انجلۍ ده یا فلانې هلک ډېر ښه هلک دی د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي عادتونو باندې پوه سي توانمندیو باندې پوه سي عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسې ووایئ
کله چې یوه میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي د کوره د تېښتې تصمیم نیولی شي د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي د کورنیو سره د خبرو کول وي درېیمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیه نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي دوی مثلا عقدۍ کېدلی سي دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي دوی انزوا ته مخ کېدلی شي دا له دې اړخه ډېر مهم دي او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري تصمیم د راتلونکي ژوند دی کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېل دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي
دا معتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي
دغه کورنۍ ډېره معیوبه کورنۍ وي ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای هغه ناروغ دی او معیوب دی هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی یو میرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي دا باید هم کار وکړي هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي دا ټول دې ته پاتې کېږي
دغه ستونزې د حل لارې هم لري
البته زه وړاندیز کوم زما د حل لاره ما په ذهن کې د حل لار دا ده چې مونږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخه مرسته وکړي وګړو سره ورسره څنګه کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنۍ پورې راګرځي پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي چې دوی باید په دې عقل باندې همکاري وکړي له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي پرې نږدي چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي او آخري خبره دا کومه چې په فردي او شخصي لحاظ باندې هم کېدلی شي د همکاري وشي هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری یې په دې مشکل سره اخته دی ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي
په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیون اټکل شوی چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د معتاد کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم معتاد کس په خپل حالت پاتې شو نو شاوخوا کسان یې د هغه څخه لرې اوسي ځکه د وخت په تېرېدو له نشئی توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ